دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه په کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو مشورتي جرګه پرون د شنبه په ورځ پایته ورسیدله. د غونډې په پای کې یو غډه اعلامیه چې په یو لسو مادو کې خپل شوې ده خپره شوې ده. په لومړۍ ماده کې ویل شوي تجربو ثابته کړې چې له اسلامي نظام سره عدالت، امنیت، عزت او برکت هم راځي. اوس چې اسلامي نظام په افغانستان کې حاکم شوی، نه یوازې دا چې موږ یې ملاتړ کوو، دفاع یې د ټول ولس ملي او دینی وجیبه ګڼو. په دې اعلامیه کې د طالبانو له رهبر هبت الله اخونزاده سره د افغانستان د اسلامي امارت د امیرالمؤمنین په صفت د بیا تجدید هم شوی. پر ملګرو ملتونو د نړۍ پر هیوادونو خصوصا پر اسلامي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو باندې غږ شوی چې اوسنی حکومت دی د افغانستان د یو مشروع نظام په توګه په رسمیت وپیژني، مثبت تعامل دی ورسره وکړي، اقتصادي بندیزونه دې لرې کړي، د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ دې آزاد کړي او د اقتصادي ودې په خاطر دې مرسته وکړي. په اعلامیه کې د اسلامي امارت لخوا د نشې توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي په غرض د طالبانو د رهبر د مخکنی فرمان ملاتړ شوی. په اعلامیه کې ویل شوی چې د متقابل احترام او تعامل اصل لمخې اسلامي امارت له ګاونډیانو، سیمه ایزو هیوادونو او له نړیوالو سره د نه مداخلې د سیاست د اصل په تعقیبولو سره د خو اړیکو ټینګول غواړي او ژمنه شوي چې د افغانستان له خاورې نه به د بل کوم هیواد په خلاف باندې استفادې کولو اجازه چاته نه ورکوي. همداشان د دې اعلامیې په اوومه ماده کې د اسلامي دولت ډله یا داعش د دې زمانې خوارج او یو باطله ډله بلل شوې. پر خلکو باندې غږ شوی دی چې له دغه ډلې سره هر ډول مرسته او ارتباطات د شریعت له لحاظه حرام او ناروا دي. د یو شمیر مذهبي مشرانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې د اختلافي مسایلو د راپورته کولو او مناظرو په خلاف هم خبرداري ورکړل شوې. د اعلامیې په پای کې راغلي دي چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې د اقلیتونو، ماشومانو، ښځو او د ټولو ولس د حقوقو خوندي ساتل او د اقتصادي ودې په وسیله د فقر او بیکارۍ ختمول او متوازن پراختیا په اړه د طالبانو د حکومت د پالیسیو ملاتړ شوی. همدا شان د دې اعلامیې په پای کې هغه افغانانو ته بیرته خپل هیواد ته د راستنېدو خواست شوی چې قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته آیا مخکې بهرنیو هیوادونو ته تللي وو. ویل کېږي چې د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې د طالبانو رهبر مولوي هیبت الله اخونزاده هم په غونډه کې حضور لرو، د جرګې له ځای سره نږدې څو راکټونه ولګېدل، خو د طالبانو حکومت دغه خبر تایید نه کړ. یو لړ پوری امریکایي حیات په دوحه کې د طالبانو د انتقالي حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقی په شمول لیو لړ پوری حیات سره د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شو پیسو له جملې نه د 3 میلیارډ ډالرو د ساتلو په ارتباط د امریکا د حکومت د اقداماتو په باب خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو مطبوعاتي وینا کې چې په واشنگتن کې د جمعې په ورځ ناوخت خبره شوې راغلي چې د امریکا او طالبانو حیاتونه له دغو پیسو نه د افغانانو د ښېګڼې او ګټې اخیستلو په منظور د استفادې او د افغانستان په مرکزی بانک باندې د نړیوالو د اعتماد او باور د راژوندي کولو په اړه وغږېدل. د بیانې له مخې پر ښځو او نجونو باندې لګول شوي بندیزونه چې اوس هم پراخیږي د امریکایي هیئت لپاره د اندېښنې وړ یوه مهمه موضوع وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي بیانیې وایي چې طالبانو په دې اړه خپل مخکنی ژمنه تکرار کړه چې د افغانستان له خاورې نه به د بل کوم هیواد پر خلاف د حملې لپاره چاته د کار اخیستلو اجازه نه ورکوي. خو بیانیې وایي چې امریکایي هیئت په افغانستان کې اوس هم د القاعدې د غړو او د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان د څانګې د موجودیت له امله خپل اندېښنه وښودله. په عین وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ارزیابۍ لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بینت پرون د شنبه په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلي دي د ښځو او نجونو اوسنی وضعیت به د هغه هیواد لپاره تباه کوونکی ثابت شي، عظمي توجه او فیصله کوونکو اقداماتو ته اړتیا لري. خبرونه له امریکا غاګ واشنگټن نوري. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبودین حکمتیار وای خزه باید چې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په مشورتي جرګه کې ربللی شي وای. حکمتیار په دغه غونډه کې خزو ته د بلنې نه ورکولو لامل د طالبانو پر حکومت انتقاد وکړ. نوموړي زیاته کړه چې حکومت باید د ښځو او نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه هڅومله چې ژر ممکني د منلو وړ تصمیم ونیسي. ښاغلي حکمتیار خبرداری ورکړ که دغه کار ونه شو نو ممکن چې یو زیات شمېر کورنۍ د افغانستان نووزي او نورو هیوادونو ته ولاړې شي. د طالبانو د انتقالي حکومت د سوداګرۍ د وزارت د سرپرست مولوي نورالدین عزیزي په مشرۍ د دغه وزارت یو لړپوړی هیئت له ازبک چارواکو سره د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ترانزیتي لارې او د افغان سوداګرو د ستونزو د رفع کولو په منظور د مذاکراتو په غرض ازبکستان ته تللی دی. پنځه کسان چې د پنجشنبې په ماسپښین په جلال آباد کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي د هویت په اړه مستقلو سرچینو سندي ویلي. د باختر خبری اژانس د جمعې په ورځ د ننګرهار په ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر لقولا ریپورت ورکړو چې وژل شوي پنځه واړه کسان ترورستانو. زمون غږ د واشنگټن نوري. د شنبه په ورځ د یوکرین د اودسه د بندري ښار سره څیرمه د روسي ځواکونو په یو مرګاني برید کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي دي او په لږګونو نور ټپیان شوي دي. لبل خوا د سینن تلویزیون شبکې هم ریپورت ورکړی چې روسي ځواکونو د یوکرین په ختیځه سیمه دانباس کې ځینې مهم ځایونه ورنیولې دي. د یو پی آی نیوز د ایران د دولتي اژانس ارنا په حواله د شنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د هرمزستان د ولایت د سای خوش او بندرخار په کلو کې سهار وختي زلزله وشوه چې قوت یې 6.5 درجه و. په لسګونو کسان ټاپیان او په سلګونو خلک بې کوره شوي. د یو تازه ریپورت له مخې روسي ځواکونو د یوکرین په غټ بندري ښار خارکیف کې د اورګاډي په پټلۍ باندې راکټونه اېشتلي دي خو مرګ او ژوبله نه ده اړولې. اسرائیلو د نړۍ د کلیساګانو د نوي مشر پر هغو څرګندونو باندې انتقاد کړی دی چې ویلو له فلسطینیانو سره د اسرائیلي چارواکو رویه هو به هو په جنوبي افریقا کې د اپارتاید یا نژادي توپیر د حکومت په زمانه کې له تورپوستانو سره د نژاد پرسته سپین پوستو رویه ته ورته ده. جری پیلی چې یو وخت د پریټوریا د پهنتون رئیسو د جون په ولسمه د نړۍ د کلیساګانو د شورا د نوی رئیس په توګه ونومول شو. د امریکې د کنتاکی په یالت کې پروانه ونه کې درې تنه پولیسان د محکمو په حکم د ملزمانو د نیولو په وخت په ډزو کې وژل شو. د فلیپین د پخوانی دیکتاتور فردیناند مارکوس مشر زوی مارکوس جونیئر د پنجشنبه په ورځ په مانیلا کې د ځانګړو تشریفاتي مراسمو په لړ کې دغه هیواد د ولسم جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه. له دیرش کالو وقفې وروسته د قدرت واګې بیا د مارکوس د کورنۍ په لاس کې ولوېدلې. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسې کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د علماو رابل شوی درې ورځنی غونډه نن شنبه جولای 2 د پریکړې لیک په صادره دوه سره پایته ورسیده. نور تفصیل د اکرام شینواری په دې رپورت کې.
د طالبانو د اسلامي امارت لخوا کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو رابلل شوی زیر ورځنی غونډه د شنبه په مازیګر د اولس مادیز پریکلیک په خبرېدو سره پایته ورسیده. د غونډې برخوالو په پریکلیک کې چې د ملي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خبرېده افغانستان کې اوسنی اسلامي نظام څخه ملاتړ څرګند کړي او د طالبانو مشر ملا هیبت الله خان سره یو ځل بیا خپل بیا تازه کړي. دغه پریکلیک چې د غونډې یو ګډونوال مولوی عبدالرحمن یزي لخوا ولوسل شو افغانستان کې د کوکنارو او نشه یي توکو د کار تولید او چاکړه د طالبانو د مشر له فرمان څخه بل تر سرګل شوی. دغه پریکلیک په دریمه ماده کې ویل شوی چې اسلامي امارات د افغانستان ولس له بتر څخه راپورته شوی ابیس بهرانی جهاد دغه په اقامه کې دخالت نه لري چې همدای د داخلي مشروعیت موثق دلیل دی.
دغه راضی په ټول هیواد کې سرتاسری امنیت تضمین کړي د قدرت جزيري لمنځه وړي افغانستان او د سیمه نورو هیوادونو ته متوجه گواخونه خونسا کړي په حکومتداري کې د فساد غصب او اختلاس کلتور ختم کړي او په افغانستان کې یو مرکزی واکمن نظام رامنځته کړی دا د دې نظام تقویه نه یوازې د افغانستان او سیمه بلکې د ټولو نړۍ په ګټه ده بنا ان د سیمه او نړۍ پر هیوادونو په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو بالخصوص اسلامی هیوادونو او سازمانونو باندې غږ کوو چې د اسلامی امارت د یو مشروع نظام په حیث په رسمیت وپیژنئ.
په پریکړه کې د متقابل احترام او تعامل اصل ته په پام سره له ګاونډي هیوادو سیمې نړۍ سره د عدم مداخلي له سیاست او داغوی پر خلاف د افغانستان له خاورې د نه استعمال په اړه د طالبان د حکومت له دریز ملاتړ شوي او د نړۍ څخه غوښتل شوي چې د افغانستان په وړاندې دې هم له بلمثل چلند څخه کار واخلي. په دغه پریکړه کې قسم د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه په څرګند ډول څه دي ویل شوي، خو د پریکړه په نهمه ماده کې د طالبانو پر حکومت غږ شوي چې د ښځو او نورو اقلیتونو حقوقو ته پاملرنه وکړي.
په اسلامي امارت غږ کوو چې عدالت، دینی او عصري تعلیم، صحت، زراعت، صنعت د اسلامي مقدس شریعت پر رڼا کې د اقلیتونو، ماشومانو، میرمنو او ټول ولس حقوق او پټوله کې هر اړخیز پرمختګ، اقتصادي ودی او متوازن انکشاف ته خاصه توجه وکړي.
په دې پرکلي کې د اسلامي دولت یا داعش ډله باطله ډله بلل شوی او ویل شوی چې دا ډله افغانستان کې فساد خپري، له دوی سره هر ډول مرسته وریکه شر ناروا عمل دی. همدا شاد بهر څخه وطن سرسلیدونکو افغانانو د سنیدو لپاره د طالبانو د حکومت د پالیسۍ بلاتر شوی او هم د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې ملي وحدت نور هم پیاوړی کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه کاظم محمد حسن حکر وایي چې د دې غونډې د دیني مزرو زیاتو دیني عالمانو او مخورو طالبانو د امارت څخه ملاتړ سرګند کړ. خو دی وی چې دی غونډې ته د طالبانو د مشر په سرګندونو کې د ښځو د کار او تعلیم ته اشاره نه واشوي.
د شیخ صاحب خبر هم جامع او هر اړخیز دی وی د امارت د چارواکو ته پکې ځینې نصیحتونه او د امارت د نکرخ پکې ترسیم شوی، خو هغه مهم اندېښنو ته لکه د نجونو زده کړې د پرخ بنسټ حکومت جوړښت په اداراتو کې خود ته د کار زمينه د دې تور ته ټوکې ته پکې اشاره نه ده شوی. دا چې په قطعنامه کې به څه شي وي باید انتظار وکړو.
د سیاسي چارو یو بل کارپو رامش سالمی وایي د دې غونډې تر ټولو لوی مسله د اسلامي نظام د پیاوړتیا مسله وه.
موضوعات آموزش و پرورش
خاګلی سالمی ویل د خوځو انجینرو د زکرو او روزنې اړوند موضوعات په دې ناسه کې په اساسي ډول مطرح نشو او یو ملي کوي نظام پاره کومه اشاره نه ده شوې. د سیاسي چارو د کارپوهي د دې لامل چې دیول مسلو پاره په دې غونډه کې په سرګند ډول څه ونه ویل شول، نو د نړیوال ټولنې په دلیل باندې اثر ونه کړ.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد وای چې د پخوانی حکومت هغه چارواکي چې په فساد تورندي او هیواد ته بیرته ستنیږي مونږ حساب نه ورسره کوو. نو موري زمونږ د همکار احسان الله اریوب سره د وی ځنګړي مرکه پترس کې ویل چې که پخوانی او چارواکو د افغانستان لپاره د نړیوالو پرمختیاي او بشري مرستو ترڅنګ په پخوانی حکومت کې هم فساد کړی وي هغه اوس خپل مال دی.
یو څه پخوانی حکومتي چارواکي یا سیاسون دغه کمیسیون چې تاسو ورته ایجاد کړی دغه له طریق نه بیرته افغانستان ته راغله. په افغانستان کې شته سیاسیون چې کوم پاتې دي هغه ګیله لري چې دغه سره مناسب چلند نه کیږي او دا کمیسیون نور سیاسیون راغوړي چې تاسو راشي.
دا خبره هم سمانه ده چې کوم سیاسیون چې په کابل کې وسیږي هغه سره خو وضعیت کني نه کیږي. دا زنه تایدو ټول سیاسیون چې دغه آرام ځوان کوي څوک چې زورول نه دي چې باندې ریسه کړي نه ده څوک زندان سي وي نه دي څوک تعقیب سي وي نه دي او سپک سي وي نه دي. دا ټول هغه څه دي چې باید افغانان خپل هیواد کې راسي د عزت ځای او د وقار ځای.
حامد کرزی غوښتل چې د متحده عرب امارات د پادشاه جنازې ته لاړ شي، د میدان راوګرځول شو، دا مناسب وضعیت و؟
هغه ځینې ملحوظات د حکومتونو سیاستونو ځان ته ویستې ځینې لویو اشخاصو په اړه باندې لري. زموږ د نظام غوښتنه دا وسی لوی سیاسون څو په افغانستان کې دی او په افغانستان کې وی ښه ځکه هغه د دې غوښتون د غو سیدل دلته د ډیرو نور دپارم د دې باعث ګرځي چې راشي او کله هیواد په حساس وختو کې دوی وزي یو نوی اقدامات سره مخ کېږي. ځینې خلک د باندې موږ وینو مختلفو هیوادونو کې غونډې جوړوي او هلته توطیه سازي کوي. نه غواړو چې هغه کسان چې ډېر لوی کسان دي یا په لوړو چوکیو پاتسي تیر کړي هغوی د دغسې توطیو جز وګرځي یا سو استفاده یې دوی له وجوده وسي یا دوی له سفره وسي.
تاسو ویل چې په بهر کې سیاسیون یا نور لوړ پوړي چارواکي ښه ژوند نه لري، تاسو په افغانستان کې ورته ښه ژوند ضمانت کوئ؟
د ښه ژوند معنی دا دی که دوی ښه ژوند ولې له خپل کور او کلي او وطن او هېواد د خاورې نه بللري، دا دې چا دپاره خوشحال نه ده. موږ حس کوو چې هغه افغانان د باندې دي، هغوی د خپل هېواد ارمانجن دي، د خپل هېواد کې اوسېدو تمه لري، امید لري. بالکل موږ دا زمینه مساعده وو چې هغوی خپل هېواد ته راشي او خپل ژوند کې ټول افغانان په خپل هېواد کې یو څه لري، کور لري، کلی لري، خپلوان لري، دوستان لري، متارکین لري، سرمایه لري، هغوی داسې باید خپل ژوند په واسطه.
ځینې دغه پخوانی چارواکي ډېرې غټې سرمایې جوړې کړې، غټ کورونه، مارکیټونه او دا شیان یې جوړ کړي او دا د حکومت پیسې یا د ملت پیسو باندې دا شیان شوي دي. تاسو دا مرتعف کړي دي په افه کې دام شامل دي چې دوی کولی شي هغه پخوانی ولکي چې کړي دي هغه ورسره وي؟
دلته دوه موضوعات دي. یو دا د دوی د تیر اشغال په زمانه کې له امریکایانو نه او دغه پروسی او دغه سیستم نه ځانونه تغذیه کړي دي او سرمایه دار شوي دي. دا د یو خپل مال ګرځېدلې ده اوس وی به ورسره. یو دا د خدای مکه دوی د عامو خلکو حقوق ضایع کړي وي، د چا شخصي ملکیتونه غصب کړي وي او یا حکومتي سیمې حکومتي دریان دوی غصب کړي. شواهد په دې کې موجود دي. په صورت کې خو بیا دوی باید ځواب وي خو هغه د محکمې په حضور کې محکمه دا پرېکړه وکړي. دا که د سیاسي حالاتو تحولاتو نه څوک پولدار سوی وي او یا د امریکایي اشغالګرونه شکونې کړي وي څوک نه دي اخلي.
که چا د امریکایانو د پروژو نه شکونې کړي وي هغه معافي
او یعنی موږ حساب نه اوسو، په موږ پورې تعلق نه نیسي او دا دوی خپل ملکیت ګرځي.
هغه کسانو چې د خیالي ښوونځیو پر نوم سره پیسې اخیستي یا د حج اوقاف کې د حاجیانو نه مثلا پیسې غلا کړې وي، دوسیې ورباندې وي، هغوی معاف دي؟
ما ویل که چیرې داسې یو سیستم چې تیر نظام د فساد نه په استفاده دوی ځانونه تغذیه کړي وي او تیر نظام کې کوم بې بندوباري وي یا کاملا د شیانو سره بې باکه چلند کېده، هغو نه استفاده کړي چې ځان تغذیه کړي وي، دغه خپل کار ولې که بیا شخصي مالونه شخصي ملکیت په چا باندې ثابت شي او بیا ورکړي خو د محکمې د حکم نه وروسته.
د اختلافاتو خبره تاسو وکړه په دې وروسته کې د مهدی په نوم سره ستاسو یو قومندان او هغه نه مخکې هم په فاریاب کې دا رقم ته خلک راجک شوي وو چې هغوی ځینې غوښتنې لري او عملا مخالفت څرګند کړی دی، ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
نه، یو ټولنه کې خامخا انسانان ځوان کې په کور کې ورونه ځوان کې کله کله تشنج منځ راځي او کله کله یو نیم اختلافي موضوعات منځ راځي. افغانستان هم داسې هېواد نه دی دلته تیر کې ثبات پات شوی نو اوس داسې وړې وړې خبرې پیدا کیږي. تیر کې د دې نه ډېر بد وضعیت پیدا شوی دی، هغو هغه پس لرزې پاتې دي طبیعي ده. کله کله ځینې خلک خپه سي، ځینې اقداماتو باندې خوا به رسي، واقعیت خبر نه وي، عکس العمل وښيي او کله چې بیا واقعیتونه درکي، ستونزې درکي کې واقعیت باندې پوه سي، بیا اختلاف نه کوي. لکه د فاریاب موضوع مو ولیده، هغه خلکو سي اعتراض کړی او هغه د یو کس په نیولو باندې چې هغه قانون ته سپارل شوی، بیا چې کله پسې قضیه خبر شول خلک بېرته متقاعد شول کېناستل.
تاسو خوشی که هغه نفر تاسو هغه کس خوشی که ورته هغه کس یو کس تختولی و په تختونی تور باندې نیول شوی و بیا خوش شو دوسیه و نه څېړل شو؟
داسې نه، هغوی هغه کس نیول شوی و، هغه کس په نیونې باندې دوی اعتراض کړی و خو د دوی دپاره نه و خوشي شوی. موږ ویلې چې محکمه به دا کار کوي، پرېږدي چې وڅېړل شي، بلې داسې دوسیه یې وڅېړل شوی، هغوی مجرم نه وختل، بیا خوشي شوی.
مهدی ته شپږ ځلې تقریبا ستاسو آیات ورغلی دی، روغه جوړه مو شوه ورسره؟
زه وایم دا قضیه لویه نه ده. مهدی د اسلامي امارت برخه و او زموږ مجاهد و او دا وفات شو. ځینې سوی تفاهمات په منځ کې وي، هیله کوو چې هغه حل شي او اسانه حل کېږي. موږ لوی تشویش نه مو
په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کېږي چې په سلګونو مسله کسان ورسره ولاړ دي، خبرې کوي او د بغاوت خبرې کوي او تاسې کابل ته راغوښتی او کابل ته نه راځي. اوس مسله په کوم ځای کې ده؟ اوس
تاسې پوهېږي چې افغانستان کې تر باندې دغه تیر کې ډېر نږدې وخت کې هغه ډلې د تیر رژیم برخه وي او د یو سره درېدل او بیا ماته وخوړل شو مات ولا وشکست وخوړ د یو ځینې کړی کېدای شي ځینې د بغاوت خبره وکړي یا ځینې جمع او ډلې جوړې کړي خو په دې باندې موږ مطمئن یو چې افغانستان اسلامي امارت په هیواد باندې کلک قبضه لري او هرې قضیې سره حکیمانه برخورد کوي او د هیواد امنیت ته په پام او د وکړو ته په پام سره ګام اخلي داسې ویډیوګانې لاندې صحنې جوړول بیا په سوشل میډیا کې خپرول دا نس کوي چې د هیواد کې راز او امن او اطمینان برهم وي
راوشه د بلې ډېرې ګرمې موضوع ته چې دا د میرمنو موضوع د دوهمه بمدار واخلو په کندهار کې داسې بنرونه لګول شوی دي چې هغه میرمنې چې حجاب نه کوي د حیواناتو په شکل دی یا د حیواناتو سره تشبیه کیږي په داسې حال کې چې تاسو خلک راغواړي چې وطن ته راشي او دا یو مناسبه ژبه ده چې مثلا تبلیغ لپاره کارول کیږي
نه هغه ته داسې نه دی ویل شوی هغه شعار داسې نه ده یعنی ویل شوی دي چې کومه ښځه حجاب نه کوي هغه کنه داسې دي چې ځان له حیواناتو سره تشبیه کوي هغه په دې کې حجاب مثلا یو تفاوت ده په انسان او په حیوان کې حیوان سره د انسان تفاوت په دې کې ده چې حجاب حیوانات انسان او مسلمان بیا خصوصا هغه محجوب وي ځان پټي دا تشویق لپاره سي چې تاسو کوی نه ده سوال البته دې په سیس د سونه سي مو په اوس په واد کې حجاب عملی ده او ډول مسلمان دي پرمن مسلمان دي او دې حجاب په احمد باندې پویږي او عملی کوي ستوند نست
انتظار پای ته ورسید ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ لملتیامو د تل پشان مننه
کسه هم د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې د تیرې اونۍ د زلزلې له قربانیانو سره د نړیوالو موسسو یو شمیر هوادونو د ولست خلکو او یو شمیر کورنیو خیریه ټولنو له خوا مرستې شوې او دغه لړۍ دوام لري خو بیا هم دغه مرستې کافي نه دي او د زلزلې قربانیان د نړیوالې ټولنې د نورو مرستو غوښتونکي دي نور تفصیل په دې رپورت کې
د خوست د عامه روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې د سپیرې په ولسوالۍ کې د تیرې هفتې په زلزله کې پک ډیر کسان مړه 1300 زخمیان او 1500 کورونه ړنګ شوي دي د زلزلې د ډیورن کرښې ته څیرمه د پکتیکا او خوست ولایتونو په لرې پرتو غرنیو سیمو کې د بېوزلو کلیوالو خټین کورونه ونړول او د دوی د کورنۍ یو شمېر غړو په کې خپل ژوند له لاسه ورکړ د افغانستان د دولتي رسنیو د راپور له مخې په دواړو ولایتونو کې شاوخوا 3000 کورونا ړنګ شوې دي د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې 100 تنه وژل شوې خو خبرداري ورکړل شوې چې دغه شمیره ښایي لوړه شي د خوست ولایت د میرسپر په کلی کې د زلزلې قربانیان په خیمو کې ژوند کوي
بیا کړي نو څنګه نړۍ دلی دا خلک په مشکل کې دی میز دا غوښتنه نه لري چې میز دا څو غاو کو انتظامات ځکه چې مشو په ګر کې نه نشي پوند دا کېرینه غون رنگ دي او دا غوښی بس کېرینه په مخ سي سيغه نه مشو ډېر په خوري کې نو تامبيون لري نه خمل لري
چارواکي او د خیریه مؤسسو کارکونکو لري پروتوسي مته پتا کې ستونز لري او د زلزلې لامل د رامنځ شوی ورانۍ د کابو کولو وسنه لري ډېر شمیر قربانیان چې اوس په خیمو کې ژوند کوي اندېښنه لري چې که ترجمه پوری ورسره د سرپناه د جوړولو په برخه کې مرسته ونه شي نو د سړې هوا له کبله به له نورو سختیو سره هم مخامخ شي
زموږ په خیمه کې پاتې کیږي خو ژمی راوندا ډېر تکلیف دی کنه دا خو د سردې موسم دی کنه د لګاو ډېر سردې دی کنه او دا کینه ته د سکرین په دریاب باندې کس دی کنه چې دا کې میر حال جوړ شوی دی کې مو تکلیف نه دی کنه او موږ د ټول نړیوال ته د میر اپیل د درخواست دی کنه چې موږ دا مشکل ناروبسی
د زلزلې لسیمو اوس هم د خوست ښار ته ټپیان چې ډیر شمیرې خزي او ماشومان دي د درملنې لپاره راوړل کیږي
انجوګان چې د صحت په بخش کې کار کوي ټول په ساحه کې مصروف دي حتی ډیر د طلب یا ولنټیر خلک هم ډاکټر صاحبان ساحه ته تللې دي هغه مریضان چې په ساحه کې تدوي کېدل عمل ته دغه موبایل ټیمو د ډاکټر صاحبانو په واسطه تدوي شول کوم مریضان چې اختصاصي یا تخصصي خدمات ته ضرورت وچ باید وشي هغه شبخانه ته غلي دي.
دغه زلزلې د افغانستان د خلکو ستونزې چې تیر کال دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د اوږدې مودې نړیوالو مرستو د سملاسي بندېدو له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي نورې هم زیاتې کړې دي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په هکله د ونې په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د یوولسو بجو نه تر یوولس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. فنلند او سویډن د مې د میاشتې په 13 نیټه د ناټو په ائتلاف کې د غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه ورکړل. په تاریخي لحاظ فنلند او سویډن له نظامي پلوه ناپلي هیوادونه دي. دغه دریز د دوی د خلکو غوره توب منعکسه کوي. او د 2022 کال د جنوري په میاشت کې د فنلند تقریبا 60% خلک د ناتو د غړیتو پلویانو. دغه شمیر په اوکران باندې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د فبروري د میاشتې له یرغل نه وروسته 53% ته ورجوړ شو، او د مې د میاشتې په نیمایي کې تقریبا 6% فنلندان په دې عقیده و چې باید د ناتو سره یوځای شي. د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویل فنلند یو آزاد هیواد او پرانست ټولنه ده. د دغه اقدام سره د عوامو کلک ملاتړ ملګری. د فنلند خلکو، مطبوعاتو او سیاسینو په څرګنده توګه په دغه احتمال باندې خبرې وکړې، او کله چې په ډیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی پارلمان دغه موضوع راچونې ته وړاندې کړه، له 200 غړو نه 138 غړو د غړیتوب لپاره د غوښتنې ملاتړ وکړه. دا هغه څه دي چې د یو ډیموکراتیک پراسس په شان ښکاري. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل د فنلند او سویډن غوښتن لیکونه د ناټو په پرانستې پالیسۍ باندې هم ټینګار کوي چې د دې د بنسټ خودل نه را په دیخوا دغه ائتلاف اساس دی. دغه دروازه به پرانست وي. زمونږ عقیده منعکسه کوي چې هر هیواد باید د دې حق ولري چې خپل متحدین او انډیوالان انتخاب کړي، او که دا انتخاب وکړي چې غړیتوب تعقیب کړي. دا پرونه نه ده یا روسیې ته ګواښ نه دی. موږ اکثره دغه خبره کوو، مګر دا تکرارېږي. ناټو دا او تل به دفاعي ائتلاف وي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل د فنلند او سویډن د منلو لپاره په ناټو کې ډیره قوي موافقه شته، او زه په دې باور یم چې موږ به د دغه پروسس له لارې په چټکه توګه کار وکړو، او دغه شان به د دواړو هیوادونو سره پر مخ حرکت وکړي. سره له دې چې په ناټو کې غړیتوب لاسته راوړل نه چټک نه آسان دی، موافقه د کاندید هیوادونو نه غواړي چې د غوښتنلیک د پروسس له لارې پر مخ ولاړ شي. په آخر کې د ناټو ټول اوسني متحدین باید غړیتوب تصویب کړي، او کله چې د فنلند او سویډن موضوع راپورته شوه یوې متحدې ترکیې مخالفت څرګند کړي. لیکن د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل فنلند او سویډن د ترکیې سره په مستقیمه توګه کار کوي چې د ځینو هغو اندېښنو غم وخوړل شي چې راپورته شوي وي. دا یو پروسس دی. هیوادونه په دغه پروسس کې داسې اندېښنې څرګندولی شي چې ښایي دوی ولري. موږ د دوی له لارې کار کوو. همدا علت ده چې فنلند او سویډن همدا اوس د ترکیې سره ورباندې کار کوي، او زه په دې باور یم چې دا به پر مخ ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې امریکا په بشپړ توګه په دغه ائتلاف کې د فنلند او سویډن د شاملېدو ملاتړ کوي، او زه په دې باور یم چې دغه دواړه هیوادونه به زر د ناټو متحدین وي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
قدر مون اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې هلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي د خوده په